تماس پخین دو بجې شوې. السلام علیکم، زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا خبرونه د روغتیا د ژوند شتمنۍ د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې ده. دا پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل په سټوډیو کې هم د خبرونو د وړاندې کولو لپاره. دا هم د خبرونو سرټکی. افغان حکومت د نورو 312 طالب بندیانو د خوشي کولو خبر ورکوي. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني ځواکونو د نښتو په اړه د څېړنې لپاره د افغان حکومت یو پلاوی کندهار ته تللی، او ایرانی چارواکي وایي د حکومت د هغې مخالفې ډلې مشر یې نیولی چې مرکز یې په امریکا کې دی. بشپړ خبرونه. افغان حکومت د نورو 312 طالب بندیانو د خوشي کولو خبر ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن په یو بیان کې ویلي چې دا طالبان په تیرو دوو ورځو کې د پروان له مرکزی زندان او د نورو ولایتونو له زندانونو خوشي شوي دي. له دې سره د افغان حکومت له زندانونو د خوشي شویو بندیانو ټول شمیر 4914 ته لوړ شو. وروسته له دې چې د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو مسله لانجمنه شوه، ولسمشر اشرف غنی د اختر په مناسبت په خپله وینا کې ټینګار وکړ چې په دې اړه د پریکړې لپاره به مشورتي لویه جرګه راوبولي. ښاغلی غنی همداراز وویل چې دی چمتو دی د ښه نیت د یو اقدام په توګه له دې بندیانو پرته 1500 نور بندیان خوشي کړي. د ملي امنیت شورا په نننی بیان کې دا نه دی ویل شوی چې په تیرو دوو ورځو کې خوشي شوي بندیان له کومې ډلې دي، خو یادونه شوې چې د دوی شمیر به ډېر ژر 1500 ته ورسیږي. په بیان کې راغلی دی چې دا بندیان افغان حکومت د ښه نیت د تاوتریخوالي د کمېدو او د سولې د مخامخ خبرو د ژر تر ژره پیل په نیت خوشي کړي دي. بیان زیاتوي چې له نویو کسانو سره به د خوشي شویو طالب بندیانو ټول شمیر 1500 ته ورسیږي. افغان حکومت وایي په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی کندهار ته تللی دی. د ملي امنیت شورا په یوه خبر پاڼه کې چې نن خپره شوه، د دې نښتې د پیل پړه پر پاکستاني پوځیانو اچولې ده، او وایي دا جګپوړی پلاوی به چې د بهرنیو چارو، ملي دفاع، کورنیو چارو، ملي امنیت او ځینو نورو دولتي ادارو استازي پکې دي، له سیمه ییزو چارواکو سره تر لیدنې وروسته سپین بولدک ته ولاړ شي او له اختر یوه ورځ مخکې په دې سیمه کې د نښتې په اړه به څېړنې وکړي. په سپین بولدک کې د عرفې په ورځ افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې پاکستاني پوځیانو پر هغو ملکي وګړو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستو غوښتنه یې کوله، او په دې ترڅ کې د پاکستاني پوځیانو پر تاسیساتو برید وکړ او اورونه یې بل کړل. په دې نښته کې د چارواکو په وینا 14 ملکي افغانان مړه او 80 نور ټپیان شول. بلخوا د بلوچستان په چمن سیمه کې هغه پرلت چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستو لپاره له څه د پاسه دو میاشتو راهیسې پیل شوی و پای ته رسېدلی. پرلت کوونکي پرون وروسته له هغه کورونو ته ولاړل چې پاکستاني چارواکو د دروازې د پرانیستو ژمنه وکړه. د کندز د پوهنې ریاست وایي د دې ولایت د 22 ښوونځیو ټولګي په انټرنیټ او کمپیوټرونو سنبال شوي دي. د کندز د پوهنې رئیس نجیب الله ثاقب ازادۍ راډیو ته وویل چې د ښوونځیو ته د لمریزې برېښنا پر چمتو کولو همکار روان دی. هغه زیاته کړه
مکاتب حوزه شهر تعداد مکاتب ولسوالی
په دې بهر کې د مرکز یو شمیر ښوونځي او دغه شان د خان آباد، علي آباد او د امام صاحب ولسوالی یو شمیر ښوونځي شامل دي. په انټرنیټ د ښوونځیو سمبالول ښوونکو او زده کوونکو ته دا زمینه برابروي چې د یو شمیر نورو ولایتونو له ښوونځیو سره خپلې تجربې شریک کړي او ورڅخه ګټه واخلي.
په کندوز کې په انټرنیټ او کمپیوټر د ښوونځیو د سنبالولو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د حکومت د اقداماتو په ترڅ کې ښوونځي رخصت شوي دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روغتیا نړیواله اداره WHO وایي ښایي د کورونا وایرس وبا د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي. د سازمان شپږ میاشتې پخوا کورونا نړیواله وبا اعلان کړه او په نړۍ کې بیړنی حالت غوره شو. د روغتیا د نړیوالې ادارې رئیس تدرس ادهانوم وای د بلا بلا هیوادونو پر روختیا او اقتصاد د کرونا وایروس اغیزه با اوږد مهاله وی د جان هاپکنز په هنتون د شمیرنو لمخې تر اوسه په نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شویو کسانو شمیر له شپږ لکه او یو اتیا زرو اوښتی دی. ایرانی چارواکی وایي د حکومت د هغې مخالفې ډلې مشر یې نیولی چې مرکز یې په امریکا کې دی. د ایران د استخباراتو وزارت په یوه خبرپاڼه کې چې پرون خپره شوه ویلي چې د توندر په نوم د حکومت د مخالفې ډلې مشر جمشید شارمهدی د یو لړ پیچلو عملیاتو په ترڅ کې نیولی. په خبرپاڼه کې نه دي ویل شوي چې دا عملیات کله شوي، خو ادعا شوې چې شارمهد د وسلوالو او ورانکارو حملو لارښوونه له امریکا کوله او په ایران کې نیول شوی دی. د ایران د استخباراتو وزارت همداراز ادعا کړې چې ځواکونه یې په وروستیو کلونو کې د خمینی د مقبرې په ګډون په ځینو ځایونو کې د دې ډلې ځینې بمي حملې ناکامې کړي دي. د استخباراتو وزیر محمود علوي پرون ماښام په یوه تلویزیوني خپرونه کې وویل چې د متحدو ایالاتو او اسرائیلو استخباراتي ادارو د جمشید شارمهد ملاتړ کاوه. او د برازیل په امازون ځنګلونو کې د تیر کال پرتله د جولای په میاشت کې د اورونو شمیر په 328 زیات شوی دی. د مسلې یو ځل بیا اندېښنې پارولي چې دا ځنګلونه به چې د ځمکې د سږو حیثیت لري سږکال بیا په اورونو کې لولپه شي. د هغو معلوماتو په اساس چې د برازیل فضایي ادارې پرون خپاره کړل، تیره میاشت په امازون ځنګلونو کې 6803 اورونه ثبت شوي چې د 2019 کال د جولای تر میاشتې 5318 زیات دي. د برازیل د امازون په ځنګلونو کې عموما د جون او اکتوبر میاشتو ترمنځ اورونه بلیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
د لویا او مهربانه لا په نامه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله مندیم چې روغ جوړ خوشاله رمو اوسئ. روغتیا د ژوند شتمنی خپرونی مینوالو، په نننۍ خپرونه کې ساسو اړیکو ته او د دې ترڅنګ پوښتنو ته هم وخت ورکوو. کولی سو چې د موضوع په اړوند خپلې پوښتنې هم د موږ سره شریک کړئ. نو موږ هم موضوع ټاکلی، اول خو به تاسو ته او تاسو کورنۍ یو ته د لوی اختر د درېمې ورځې مبارکي هم وایم. هیله مند یم چې دغه ورځې تاسو ټولو دوستانو باندې په خیر سره تیری شي. نو مرسل زازی به تاسو سره په خبرونه کې ووسی. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه او ډاکټر صاحب خیبر کلیوال به د موږ سره ووسی. موضوع مو ټاکلی د اختر په شپو او ورځو کې څنګه کولی شو خپلې روغتیا ته پاملرنه وکړی. دوستانو، ډېری کسان به مو لیدلی وي کله چې د اختر په لومړی ورځ کې دوی قربانی وکړي، وروسته د غینه نو د قربانی غوخه وچه میوه او داسې نور خواړه ډیر زیات نوشجان کوي، خصوصا د غوخې په برخه کې. که چیرې زه ووایم کباب جوړوي، کړای جوړوي او د دې ترڅنګ په مختلفو ډولو باندې د ځان لپاره خواړه تیاروي، نو دا چې دغه خواړه په دغه ورځو کې څونه کولی شي چې تاسو ته ستونزې را پیدا کړي، څونه کولی سي چې تاسو تسموم کړي، په دغه موضوع باندې به هم خبرې وکړو. ډاکټر صاحب هم په لاین کې ده. ډاکټر صاحب سلامونه، د تاسو هم مختر مبارکي. هیله مند یم چې روغ جوړ خوشاله رمو اوسئ او ډیر زیاته مننه کوم د تاسو نه چې د اختر په ورځ کې هم تاسو موږ ته وخت راکړ تر څو چې په خبرونه کې د موږ سره اوسئ. مننه جنګ سره اختر کې تاسو سلامونه هم کرانو ته او دې وندوالو ته د اختر مبارکي خو دې وکړي چې د اختر د غورځې په خیر خوشاله سن پیریشي وي او خو اختر به لره لوي.
ډیر زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب. تاسو او تاسو کورنۍ ته هم د اختر مبارکي بیا هم وایم او هیله ده چې دغه اختر د تلپات اوربند سبب وګرځي. راپښو د جناب ډاکټر صاحب چې ډیری دوستان دي د اختر پښپو او ورځو کې، یعنی هغه څه چې دوی ورځنی نوشجان کوي هغه خپل سکیجول ته لږ تغییرات پکې راکوي او ډیری داسې خواړه نوشجان کوي چې هغه قیلې، یعنی پټول کې باید وایو چې څنګه کولای شو چې د اختر په شپو او ورځو کې خپل روغتیا ته پاملرنه وکړو.
مانه ژوندی اوسې را ته تاسو راډیو له طریقه په ټولو هیوادوالو باندې یعنی لومړنۍ خبره مې دا وي چې تازه د عادي خوراکي رژیم په تعادل ساتنو کې باید کار وکړو. پتا چې غټ اختر کې تاسو بهتره معلومه چې موږ دغه یو ابراهیمی سنت لرو چې قربانیانې کوو او بیا وروسته له قربانیانو نه هغه کومه غوښه چې موږ او تاسو بیا کور ته راوړو یا فرض مثال بعضې دوستان دي هغوی د میلې دپاره ځي نو دوی مجبور دي. یو خو خبره دا ده چې کالو سر موږ او تاسو لګیا یو دغه غوښه خورو ورسره نور خوراکي توکي هم دي. خو په دغه وختونو کې دغه د غوښې خوراک لږ ډېرېږي د لوی اختر په دغه خصوصا دغه درې ورځې چې کومې دي کې ډېرېږي نو ډېری زموږ هېوادوال چې دي دوی کباب ځان ته جوړوي کړی جوړوي ورسره نور داسې کوم غذاګان چې دوی د غوښې نه پخولی شي هماغه ځان ته برابروي. نو معلومه ده چې دغه هلته چې دي کباب څوک جوړوي نو په هغه څومره چې لازمه ده دوی د هغې په هغه حرارت باندې نه پوهېږي ځکه دا خو د کباب جوړولو لپاره خو هم یو خپل ځانګړی حرارت وي چې باید په هماغه اندازه باندې چې غوښه پخه شي او دوی استفاده کړي. نو د غوښې په ترکیب کې خو ډېر څه دي خو یوه غټه خبره چې هغه ده د هغه پکې شحم دي او پروټین دي پکې. نو که موږ او تاسو چېرته د پروټینو استعمال ډېر کړو واضح خبره ده چې یو به د معدې د معدې بعضې تکلیفات دي چې هغه ورسره پیدا کېږي ورګو باندې لوډ راځي یعنی معنا دا چې په تشو متیازو کې دغه پروټین چې کله د هر نه زیاتېږي د پښتورګو د وظیفوي کوم ساختمانونه چې دي په دوی باندې لوډ کېږي او بالاخره په خالي مازیرت کې بیا د تشو متیازو سره یو ځای دغه پروټین وځي چې بیا موږ تاسو یې دغه د مایکروسکوپیک معاینات نو وروسته په دوی باندې پوهیږو چې ناروغ ته پروټین یوریا پیدا شوې ده. یو هم سره دوه خبره دا ده چې د غوښې ښه پخلی یعنی معنا دا ده چې هر کله چې غوښه تر خپل حد نه ډیره پخه شي نو هم یو اندازه هغه کوم ارزښت چې دا په کې لمنځه یو کچیر ته د سینم پخته غوښه پخې شي نو په دې کې خو هم معلومه ده چې بعض میکروبونه دي چې دا په دغه غوښه کې تاسوس کوي او کله چې موږ تاسو خورو د معدې نه بیا بل اخر کلمو ته بیا چې کله د فاضله موادو په شکل باندې اخراجيږي نو بیا هم د محیط د ککړتیا سبب هم کې کچیر ته موږ تاسو په سر کې یو پوټه غوښه راوخلو چې هغه سینې پخې شي نو ممکن په دې کې د اچنانا په نامو باندې چې کوم د چنجي میکروب د دابه کې اوسېږي او دا موږ خو موږ تاسو مې دې سلر شي نو له یو طرفه به په مې دې باندې بوج راغلی وي له بل طرفه به موږ تاسو اسهالات او تاسو نور ډېر ناروغي د کولمو چې دا به موږ تاسو پیدا کی او د نو د ناروغ د روغ صحت نه یو ناروغ لوري ته ویسي. نو خبره دا ده چې یعنی په دې اوسنی وختونو کې چې د اختر ورځې دي د خوراک سره ډېر احتیاط وشي نه یوازې دا چې فرې ستنه د غوښه کمه کې بلکې موږ تاسو نه څه هم زیات هم په دې وختونو کې په کورونو کې استفاده کیږي لکه چارمغز او
پیسته
او ممپلي دغه شیان دي. نو د ټول خوراکونو ترڅنګ باید احتیاط ډېر مهم دی
بله انده خبری دی ډاکټر صاحب هوا ډیره زیاته ګرمه ده کچیر په کابل کې دا او ډیری ولایاتو کې یعنی هوا ډیره زیاته ګرمه شوې ده دغه ګرمه هوا څونه کولی سي دی یو شخص یا هم دی یو کس په وجود باندې هم تاثیرات وکړي او د دې ترڅنګ د اختر شپې او ورځې هم د کچیر یو نفر ډیره زیاته ډوډۍ نوشجان کړي نو نو کومې ستونزې کولای شي ورته پیدا شي؟
لومړنۍ خبره خدا ده چې ما مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې موږ تاسو باید د غذا د خوراک لپاره خپل ځانګړي تقسیمات باید حد یکل ولرو. موږ تاسو په ورځ کې درې وخته ډوډۍ خورو په هغه اندازه باندې چې موږ تاسو بدن ورته ضرورت دی یعنی فرض مثال یو کس په دفتر کې کار کوي د هغې د خوراک اندازه معلومه یو کس په پټي کې کار کوي د هغې د خوراک اندازه معلومه شي او دا چې دلته اوس تا پوښتنه وکړه چې هوا هم ګرمه ده او بعضې زموږ هېوادوال دي چې دوی نا مختلف خوراک زیاتېږي دي نو که چېرته احیانا او لومړی خبره دا ده چې باید د خوراک سره احتیاط وشي که چېرته احیانا یو خوراک زموږ په هېوادوالو باندې زیات شلو که خبره دا ده چې باید د ویټامین سي نه استفاده وکړي. فرض مثال څلور دانې لیموګان په یو ګیلاس دغه کې ځان ته زبیخي په اوبو کې پاک اوبو کې او دا ورپسې وهي تر څو پورې دلته لږ یو اندازه د پیپسین د معدې د تیزابو افراز لږ زیات شي او د خوراک تجزیه کې فوق العاده رول لري. نو خبره دا ده او یو خبره بله چې بعضي زموږ دوستان دی غوي دي زیات پور خوري نو ورسته نوشابه استفاده کوي. فرض مثال دا پیپسیان یو څو چې بازار کې مختلفو نومونو باندې خرڅيږي دغه خوري چې دا خپل پیپسینوجن مواد شي دا التهاب یا د معده د اسیدو د زیات افراز او یا هم خپل د معده د تخریب یا د شریدو سبب کیږي. نو خو خبره دا ده چې کچیر ته یو کس باندې د خوراک لوړ زیاتیږي، خوراک زیاتوي او دی باندې بوج کیږي، نو بهترین لاره دا ده، اول خبره دا ده چې باید د ویټامین سی د منبعونه استفاده وکړي، او دویم دا ده چې باید پیدروي وکړي، حد اقل نیم ساعت لپاره دا باید قدم وهي. او خو قدم وهل دي کې دا مهمه نه ده چې خدای مکه دا دي منډه وکړي یا نور کوم حرکت وکړي چې یو بل ناروغي یا اپنډکس باندې اخته نشي، نور کوم ناروغتیاګانې ورته پیدا نشي. نو خبره دا ده چې ویټامین سی استعمال او ترڅنګ داسې په کلار قدم وهل د بهترین لاره ده.
ډیر ښه ډاکټر صاحب، اړیکه به هم را واخلو، دا چې دوستان مو په دې اړه څه نظر لري غوی نظریات به هم را واخلو. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې هم د اوس د مکسر په خبرونه کې په اړیکه شئ، او کچې پوښتنی لري خپل پوښتنی هم د مکسر شریک کړئ. د اړیکې شمیرې مو دی 0995 15 30 او 0 8 22 15 50. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري چې ډاکټر صاحب خیبر کلیوال د مکسر په خبرونه کې دای کچری پوښتنی لري خپل پوښتنی مطرح کړی. ورغو شو اړیکې ته وګور چې څوک له کوم ځای نه پړی کده. بلې سلامونه، وخت په خیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام. ډیر زیاته مننه. جوړ په خیر دي، تاسو ته اختر هم مبارکي. مینا مهرباني، څوک له کوم ځای؟ مننه
تاسو ته ډاکټر
صادق مخفوق راځي. مننه احمد سنډي. د هلمند خرغلا سر توایم خو لک دي ځای ته هم تغییر ورکړه، او کولای سي پوښتنه دي هم د ډاکټر صاحب نه مطرح کړي.
و چې زه سم شو؟
بله بله سم شو. میره بني
د ډاکټر د پرسته دغه ده چې د زړه ریښ دي، چې یو مریض زړه ریښ دي اکثره وخت ته معنا ورته کوم مریض زړه ریښ دي.
ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه ورنه لرئ؟ بله ډاکټر صاحب اوري د ورور اړیکه هم پرې شو، او فکر کوم چې ډاکټر صاحب هم د مخ حق سم نه اوري. ورور مو اوري ډاکټر صاحب، ورور مو اړیکه نیولې و، وایي د یو چا د زړه رګ دیدل، یعنی څنګه وایي یو څوک دی چې زړه یې رګ دی. فکر کوم دا د موضوع مربوط هم نه کیږي، کچیر تاسو په دې برخه کوم ځواب ورته لری میره بني.
ورور وایي چې یو کس د زړه رګ دی، په دې اصطلاح باندې بعضی کسان وایي چې زړه مې الوزي، زړه مې تنګ شوی دی، زړه مې حرکت ډېر کړی دي. دغه ټول اصطلاحات بعضی کسان وایي چې زړه مې رپیږي. نو وروره، که چیرته دغه ناروغ عمر باندې موږ پوه شو، اکثره وخت 45 په خوښه کې عمرونو په وختونو کې موږ دغه د زړه رپیدلو لپاره خپل کریټیریال لرو، د سیجی اخلو. البته دې عمرونه کم هم، فرض مثال یو ناروغ د زړه پیږي، باید د خپل فاز ناروغي ته بحث وکړو شي چې خدای مکه د زړه په کم ناروغي باندې اخته نه وي. د دې ترڅنګ باید کم خونی په نظر کې تاسو ونیسئ چې ناروغ خو به کم خونه نه وي، ترڅنګ سټرس یا خپګان دی چې د یو ساده سپزم پیدا کیږي، او خپل ناروغ د دې احساس کوي چې زما زړه پیږي. نو دا غاسو مهمه خبرې دي، او که خبره ده چې یو دې کلینیک ته تاسو مراجعه وکړئ چې ناروغ هم درځي نه وکړل شي. خو ما چې درته کومې خبرې وکړې، د زړه ناروغي لپاره باید یو څه فکر وکړي، د والونو ناروغي چې اړ باندې بچلې فکر وکړو، همدا شان کم خونیانی دي، غیره دا استراب دي، په دغه حالتونو کې زړه پیدل پیدا کیږي، خپل کمزورتیا غاني دي، زړه حرکت زیاتیږي او ټیکیکارډیا پیدا کیږي. نو به ستره خبره دا ده چې اول باید ناروغ د یو نزدې کتنځای کې تاسو سره وی حالت وی چې یو ډاکټر سره وګوري، او دې ته مغه خپل معلوم درمل ورته ورکول کیږي. نو یو خبره دا ده چې د زړه په ناروغانو کې باید ډېر احتیاط نه کار واخلي، کنه دا د زړه پیدل دي، خو یې مکه سبا ته کوم بلی افات باندې اختل شي. بهتره لاره ده چې یو خدای تاسو ته داخل نږدې نه تماس ونیسي.
بله مننه ډاکټر صاحب. پورخوري یا هم د ډوډۍ زیات خوړل، او ډېر کسان دي کچری وټوکه هم وکړم، مثلا د خپل کور نه یو چیرته میلمه او ماشومان یا هم ډېر زیات ډوډۍ خوري، او کله چې ورته وایي چې مثلا خواندي ورته وایي یا هم میرمن ورته وایي چې بس دې کم خوري، نو هغه ورته وایي خیر په کور کې خو نه پریږدي، اوس خو پریږدي چې نوش جانې کړي. دغه د ډوډۍ زیات خوړل څونه ستونزې کولای شي چې رامنځته کړي؟
د خوراک زیاته کونه اوله خبردار چې ماشومانو کې چیرته یو ماشوم د حد نړیر خوراک کوي، باید دې د فکر وشي چې دلته څونه روغتیا غاني دی. یو خبردار چې باید دوی جذب باندې دوی پوه شي چې څنګه ماشوم خو خدای مکه د جذب کمخ نه دی اخته شي. فرض مثال یو ناروغ یو ماشوم ډیر ډوډۍ خوري، خو بیا هم دغه وزن نه زیاتیږي. تاسو فکر وکړئ مور او پلار وایي چې ولازم بچی چې دی ډوډۍ خوري، خو بیرته حکایت کوي چې کله دا تشناب ته ځي نو هغه د غذا بعضی ټوټې دا په تشناب کې ورځي. نو دا باید معلومه خبره ده چې باید په دې باندې پوه شو چې خدمات ناروغ په سیجز باندې ورته شو. ورته څنګه د پورخوري یو بل لړخ چې کم کسان چې زیات اندازه باندې خوراک کوي، پر مثال دغه په کلمو کې د جارډیا امیبیاسې او داسې نور بعضې دي چې د دې دغه د کلمو په مخات کې ځان نخلوي او بالاخره ناروغانو ته دغه یو تکلیف پیدا کېږي چې ناروغان زیات خوراک کوي. علت یې همدا دی چې دلته د وجود هغه انرژي نه برابرېږي. نو په ماشومانو کې باید دې شیانو ته ډېر فکر کړی وکړي. دا بعضې لویان هم شته دی چې هغه یو متل دی، وایي کور پردی دی خېټه خو خپله ده. نو معلومه خو کله چې لوی دی دغسې بعضې لویان یو بل ته مېلمه کېږي چېرته او دغه د اختر په ورځو شپو کې هغوی هم پورخوري کوي. کله چې پورخوري ورته وکړي بیا په خپله باندې حکایت کوي چې والله زه چې کله ارګمې کوم بېرته هغه غذا مې چې خوړلې هغه مې خولې ته راځي، یا بېرته راګرځېدنه ده دې مې دي. نو دا نه یوازې دا چې په بدن په نورو ارګانونو باندې تاثیر لري، خاص تاثیر یې په معدې باندې دی، ځکه معده چې دا یوازې یوه داسې یوه طبقه ده چې یوه فرض مثال یوه خلطه ده چې خپل معلوم خوراک اخلي، نه دا چې تاسو په دومره خوراک زیات کړئ چې بیا خدای مکړه تاسو بېرته هغه د بېرته راګرځېدنې پروسس تاسو شروع شي او بیا د خولې خوند ورسره خرابېږي. نو د پورخورۍ دي ښه خبره دا ده چې باید هر څه سړی لاړ شي هغه د خپل نورمال چې څه څومره خوراک دا کوي، هر یو کال په مېلمستیاګانو کې خو باید دا سړی مراد شي، ځکه کور هم پردی دی، د دې لارې تګ راتګ دا ټول مشکلات په نظر کې نیسي. نو ښه خبره ده چې کم خوراک وکړي، دېږي حدیث هم شته دی او زموږ استاد اسلام موږ ته دا اجازه راکړې ده چې پیل لږ خوراک کم وکړو.
بله مننه ډاکټر صاحب، هم اړیکې ته ورزو او وګورو چې څوک را سره په اړیکه دی. بله سلامونه، وخت په خیر. ازادي رادیو تقوا کې است.
سلام
علیکم. سلام جوړ په خیر. ښه ستې سات مخه دی، د تاسو د اختر هم مبارک. میره بني څوک لکم زه؟ سلام
مبارک
کنیه بسی. ها د رادیو غاک ټیچ کړئ او د هم راته وایست چې څوک؟ بله اوري.
بله امرم
تا سخره غلاس وایم گرانی امانی خور، د موضوع په اړه څه نظر لري؟ کومه پوښتنه لري د ډاکټر صاحب نه چې تاسو ته جواب درکې؟
ډاکټر صاحب سلام کوم، احترام برکې. زما دا پوښتنه ده، ډاکټر صاحب چې د ځینې خلک وایي شدیم نه شول وایي چې د شوه ورځې پرسه د غوښو بعد داسې نیمې پخې کې نیمې عمومي دا خوري دا توان نه کوي، دا څنګه جوړو؟ نو خو نو هغه خو هر سره خوري پخ کړي، هر څه مېوې کلل دي، مانه انډوانې خټکي دا هم خوري، هغه وچ مېوې هم خوري، هغه خو لېته توان نه مني.
یا ډاکټر صاحب ان شاء الله تاسو جواب درکړي، او هیله ده چې ډاکټر صاحب پوښتنه اخیستی وي. ما ته خو موږ ډیر ګډ وژاتلو. بله فکر کوم اړیکه هم پرې شوه. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واخیسته د خور، دوی فکر کوم پوښتنه دا وه چې د اختر په ورځو کې ډیر خوراک، د غوښو خوراک، د وچې میوې خوراک، دغه څونه کولی سي ستونزې را پیدا کړي؟
خور دې خپل هم اختر دې مبارک شي. مننه کوری ودان. خور جانې، کله چې موږ دې وپوښتنه دا وکړه چې موږ پوښتنه غوښلی خوري، یو خبره دا ده چې زموږ ستاسو هیوادوال په دې باندې اوس یو عادي خبره جوړه کړې ده چې موږ پوښتنه کوم چې دي دا نسبت هغه ته چې پوره پخې ګټه ډېره ده. دا نه پوهېږم چې دوی دا د کوم کنسپټ له مخې دا خبره کوي. هیڅ کله نیم پوخته غوښه چې دا خپل ارزښت د پخې غوښې په اندازه باندې نشي پیدا کولی، ځکه نیم پوخته غوښه صحیح ده، یو کم ویټامین نیم به پکې ژوندی پاتې کېږي، یا پکې د لمر د تودوخې مقابل کې به دومره حساس وي چې که چېرته نیم پوخته پخه شي نو هغه ویټامین به پکې پاتې وي. ښه خبره دا نه ده چې یو غوښه دې نیم پوخته پخه شي، درې لاره دا ده چې موږ تاسې باید غوښه پخه صحیح پخه شي او بیا استفاده کړو. بله خبره یې وکړه، نیم پوخته غوښې خورجانې د چینجو سبب کېږي. اچنانا په نامه باندې یو چینجی دی چې هغه په کولمو کې د دغه د غوښې په داخل کې پاتې کېږي، د سیس په شکل باندې. بیا زموږ ساتي کله چې معده او د معدې حد یا سل چې وایي دا د کتابونه وایي چې دا د معدې تیزاب مقابل کې هم ډېر مقاوم دی. کولمو ته چې بیا په غټو کولمو کې ځان ځای په ځای کوي، یو هلته د ټپ یا د کولمو د مخاطرې شا د سلو کېدو سبب کېږي. کله چې دغه چینجی په کولمو کې پاتې کېږي، دوامداره اطالات ورسره وي، تر څنګ یې وینه بهېدنه کېږي، د مقد لارې وینه بهېږي او داسې نورې ډېرې ناروغۍ دي. او خپله ناروغ د د وزن د کمیدو سبب کیږي. نو ښه خبره دا نه ده چې پخته غوښې دي وخوړل شي ورپسې میوه ده. میوه کې ما درته وویل چې اوس دا مغزیات دي پکې لکه نټ چارمغز پلي او پسته او دا نور وغیره. نو هر څه په لیمټ کې ده. کوم اندازه چې موږ تاسو ته کتابونه ښودلي دي بعض ډاکټرانو کې خبرې کړي دي په هماغه اندازه باندې باید وا. فرض مثال موږ تاسو ته په لیرې ساتو کې 50 کیلو کالوري دغه ته ضرورت لرو پروټین ته. نو ضرورت دا نه ده چې موږ تاسو ډېر واخلو. که چېرته موږ تاسو پروټین اخلو د پروټین د زیات یا ستو سره پروټین د دې سبب کیږي چې خپله فټ ته د خپل فټ راخلي او بدن کې ذخیره کوي. کله چې فټ په بدن کې یا شحم په بدن کې ذخیره کیږي د چاغوالي سبب کیږي. دا یو بیا یو سندرومیک ناروغي ده. نو ځکه د دې چاغوالي په بیس کې تاسو ته د زړه ناروغي پیدا کیږي، شکر پیدا کیږي، د وینې غوړ پیدا کیږي. نو ښه خبره ده چې د دغه غوړ خوراکونه استفاده ونه شي. بله خبره دا وکړله چې خټکی خورو، میوه خورو. میوه کې خورجان هیڅ مشکل نشته. دی خو میوه هم تر هغه اندازه پورې باید ونه خوړل شي چې خدای مکه میوه بیا بالاخره په زهرو تبدیله شي. هر شی چې زیاتیږي زهر چې جوړیږي. که دا موږ خوراک وکړو، میوه خورو، که دوا خورو، که نور مواد دي، نو باید حد ورته وټاکو او د هغې له مخې خپل خوراک وکړو. میوه اخیستل شي دي دام یعنې په تللي ساتو کې داسې نه ده چې اوس میوه اوس ډاکټران درته وایي چې زیاته وخوري. نه، په خپل اندازه باندې وخوړل شي. زیات ځکه میوه کې ویټامینونه دي او کله چې ویټامینونه زموږ سایز بدن نه زیاتېږي په خپل سر باندې د راځي او بیا بالاخره د بدن نه اخراجېږي. نو کومه ګټه نه رسوي. ښه خبره دا ده چې په خپل اندازه باندې وخوړل شي.
بله، یعنی د جذب برخه یې هم ډېره زیاته کمه یې. نو
بله
به هم اړیکې ته ورزو. د اړیکې شمیرې مو د 0999 45 30 او 0998 225 55. تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونې اوریدونکي یاست او ډاکټر صاحب خیبر کلیوال د موږ سره دی په خپرونه کې. هیله ده چې د خپرونې تر پایه پورې ملتیا وکړئ، اړیکه ونیسئ او کومه موضوع مو چې ټاکلې ده د اختر په ورځو کې څنګه باید خپلې روغتیا ته پاملرنه وکړو. او ډیره زیاته ګرمه ده، په خپلو ځانونو باندې هم دوستانو پام کوي. اړیکه لرو. بلې، سلامونه، وخت په خیر. هلو، سلام.
سلام علیکم.
علیکم سلام. جوړ په خیر خسته سات مخه دی؟ مننه، شکر، خیر دی. اختر مو هم مبارک شه. څوک لکم زینه ماری کنی ولی
دست مبارک شایدی اولاد دکتر صاحب مبارکی وایو مخالانه خبرې کوم دي تاسو دلته
مېرمنه کومه پوښتنه مو درلوده ورور؟
پوښتنه هو دا چې زړه مې دې تکلیف لرم کنه. او سترګې را مې ګرځي، سترګې مې خوږیږي او دا د کلور کې مې دې چې دې چې باید وخت دې خپلونه مې نشم دوه غونډې را وځي او مې نه نن پړځي او دا تلې مې لنګ سوځي. دا تلې مې سرور ور بلیږي، تلې مې خوږیږي او مې دمه مې بوږي، سترګې مې ګاټي خوږیږي، درې مې سږي سترګې مې درکم خوږیږي، سم درد کوي.
څنګه کله چې ډوډۍ نوش جان کوي د غستونزه تاسو پیدا کیږي یا همیشه هم د غستونزه شته دي؟
دا درې مې سږي چې ډوډۍ جو وګ غلط کوي کوم او کله وار کې مې دا نه سم خوږیږي او دا مې دمه خوږیږي او کله وار کې مې دا د دنیا پرتا کې غونډه وځي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته جواب درکیم. بل اړیکه هم راخلو وروسته دغې نه بو بیا ډاکټر صاحب د ورور پوښتنې ته جواب ورکړي. بلې سلام، وخت په خیر. جوړ په خیر. بلې سلامونه.
سلام علیکم. تاسو ته تاسو راټول راټول وادوانو د اختر مبارکي مو ډاکټر صاحب.
ډیره زیاته مننه ورور، د تاسو هم اختر مبارکي. څوک لکم زینب ماری کنی ولی
ډاکټر صاحب نه یو پوښتنه لرو چې دا د وخه په دې باد باندې کوم غوښه ده؟ غټ مالو کې کوم بار غوښه ډیره موزره یا انسان باندې څه وخوري زیاته او کوم څه تاثیر لري؟
او نوم هم راته وایست. مننه، فکر کوم دوی دموکرات هم سم نه اورید. ډاکټر صاحب غږ مو اورید تاسو؟ بله. مهرباني ورور، مو پوښتنه درلوده د خپل معدې نه ډیر زیات شکایت درلو. تاسو حتما پوښتنه په ټوله کې واورید او د دوی ستونزه.
مننه ورور. خو اول خورور ته اختر مبارکي زه هم وایم. او بل خبره دا چې ورور ماشاءالله یو ناروغي نه و، تو مختلف ناروغي نه شکایت کوي. ورور قسمه غوري، لومړنۍ خبره دا ده چې دی ویل معده می چې کلم زه خوراک وکم پړسیږي، چې تر څنګ راته دی ځاندار پیدا کیږي، سرګردي راته پیدا کیږي او نف بعد می په خېټه کې جمع کیږي. البته وزن هم دې سره وي. نو ضرور ته وایم حتما تفصیل شي د یو نږدې کلینیک نه یو ډاکټر سره څه مشوره وکړي، ځکه دغه ناروغتیاګانې چې دي د مشکوک دی د ایچ پایلوري ته یا د هلیکول بکتریا په نامه باندې چې کومه ناروغتیا ده، د معدې میکروب چې ورته موږ تاسو ته دا باندې وایو، په دغه باندې اخته شوی دی. نو ورور دی لومړنی خو په دې کې باید دغه ورور سره د اوس نه خامې اوبه مطلقې په ځان باندې کړي، اوبه چې کله کې څلور پنځه ځلې په جوش کوي د هغې نه وروسته چې سړی دي بیا به ترې استفاده کوي. هغه خوراکونه سپیسی فوډ یا ترخجن خوراکونه چې په هغې کې مرچک او مصاله وغیرہ نور تا چول کی دینه باید خودداری وکي. درې ما خبره تر څنګه باید کوم میوه چې دا خوري په ډیره پاک او صفا ستره وسیږي به استفاده کی. د خوراک پر رژیم کې د څه تغییر راوړي، فرض مثال منګو تاسو درې وخت ډوډۍ خورو په تلې دي ساتو کې دا درې وخت راوالي په شپږو یو قسمتونو دی ویشي خوري زرد په ډوډۍ کې خوش خوند وي، خدي مېده کوي چې خپ مېده کیدله دغه نو ورسته دي ډوډۍ تیروي. ورپسې سرګرځي که موږ تاسو ته محیط ته وګورو او دغه کلیمنټ یا د آب هوا چې موږ تاسو اوس ګرمۍ په موسم کې یو، نو معلومه خبره ده په دغه وختونو کې خولې ډېرې ضایع کېږي او بیرته د فشار د لیدو سبب کېږي. خو دغه ورور چې حکایت کوي د دې سره حتمن د غوږونو بندس د غولو د من تروندوالی د بندونو درد دا ټول هر څه، نو دا مشکوک کېږي د معدې میکروب لپاره. خوشبختانه دا نه ده داسې یوه ناروغتیا نه ده چې دوی دې په دومره فکر وکړي چې د دې ژوند ته به تهدید ورسوي. تداوي کېږي، خو که چېرته تداوي نه شي یو پاتې شي د معدې د زخم او حتی اوس کتابونه لیکي چې د معدې د کنسر سبب هم کېدی، که چېرته دا دوامداره پاتې شي په همدې ترتیب باندې. یوه نوري خبرې چې ویکر سترګو خوږ نور سره زیات دی، یعنی دا د ایچ پایلوري تاثیر نه یوازې دا چې په بدن په حسي او وزو باندې تاثیر لري، سترګو درد او د تشناب هغه نورمال تګ راتک خرابوالی رامنځته کیږي. نو دغه کوم شیان چې نه پرهیز وکړي، فرض مثال د نوشابه پیپسي اچار سرکه وغیرہ نو ترشي دي کوم رضاګانې چې دغه د ګیز تولیدي دور سبب ډېر کوي اوسني وختونو کې نشته دی، خپله باندې ګلپي د ګیز د تولیدي دور سبب کېږي وغیره نور دسې رضاګانې لکه د خامې غوښې خوراک دا په خپله دې باعث کېږي چې نفخ باد تولید کړي په ګیډه کې. نو دغه څو مشورې چې موږ ورکړي په دې عمل وکړي سره همدا اوس نه دي، له خیره سره چای دې ډېر تیز چای نسکي، سرکه او دا شیان دې بند کړي، اوبه دې پخې وبسکي، ان شاء الله مشکل حل کیږي او نږدې یو کلینیک ته دلار شي چې هغه ورته معاینات لازمي لري ورته وځي او خکېږي اخره.
بله، بل ورور ما هم پوښتنه درلوده ډاکټر صاحب، وايي د کوم ډول مال غوخه باید وخوړل سي او کوم ډول غوخه مضره نه ده، کچېرې په دې اړه هم ورته وایست.
د غوخه په ارتباط باندې خو موږ تاسو ته طبقه بندي لرو کنه، فرض مثال سپینه غوخه ده مکس دا او یا پخپل باندې فرغ وخه ده. سپینه غوخه چې موږ تاسو پیژنو دا واز دی لم دی چې دغه دی، ورپسې مکس هغه غوخه دی لکه د پختو د پاسه تاسو وګورئ د پختو د پاسه یو اندازه سره غوخه او سپینه دا سره یو ځای دی، دا مکس قسم شو. او درې م تک سره غوخه ده لکه د ورون غوخه د ورون منځنۍ قسمت سرواله ډیر لري. په عموما کې د غوخه پروتین اندازه چې دا په غټ مال کې ډیره ده، په غواګانو کې او د خوسي په غوښه کې د میخي په غوښه کې، په دې کې دغه د پروټین اندازه زیاته ده. نو ښه خبره ده چې د دغې نه استفاده ډېره ونشي، او هغه غوښې چې هغه په خپله د پروټین اندازه یې کمه ده او یا پکې ډېر په پیخي په کمه اندازه باندې پیدا کېږي، هغه د چرګ غوښه ده او د چرګ هم د سینې غوښه چې هغه بیخي د پروټین فري ده، مشکل پکې نه جوړېږي. نسبت د وړوکي مال نه د غټ مال غوښه چې ده یو څه اندازه پروتین ډیر لري. نو یو عدد او دومره خبره ده چې دلته جذب د پروتین خرابېږي، د سوډیم اندازه وسره ګډوډېږي، فرض مثال په بدن کې د سوډیم اندازه لوړېږي او بیا د فشار د مسایل دي. نو خو وخت چې دی هغه دغه دی وړه مال دی خو هغه سری وخت چې کلم وي په دې کې د پروتین اندازه ډیره ده، او هغه وخت چې هغه سپینې دي په دې کې شحم او کاربوهایډریټ او دغه څنګه چې ما واصل دا دي په مکس کې هم همدار کم او ګټوري غوخي چې دي هغه د واړه مال غوخي دي بغیر لدینه چې دا وازه ورسره وي غوخي دي او تا مخفل اندازه استعمال.
ډاکټر صاحب د اختر شپې او ورځې دي، زه مطمئنه يم ډيري هغه دوستان چې د مکتس خبرونه اوري او هم همدغه کار کړی دی، ډيري کسان کله چې مال د قرباني لپاره حلال کړی وروسته د غینې په درو برخو ویشي یا ځینی کسان نه ویشي، خو دغه مسائل شته دي. ډيري خوخه په یخچال کې کېږي، خوړه په یخچال کې کېږي، یعنی ډیر بد وضعیت په یخچال کې هم ورسته دی غین ورو ورو بیا ګټه پورته کوي. دغه د یخچال غوخه خوړل دغه څونه کولای سي یا هم کوم خواړه چې پکې هي په یخچال کې څو ځله هغه ګرم سي او بیرته وخوړل سي د دې تر څنګه وا هم داسې ډیره زیاته ګرمه سوي ده په دې وروستیو کې څونه کولای شي یو چاته ستونزې را پیدا کړي؟
ګورئ هغه دوستان چې دغه ګونه اوري تاسو ته معلومه ده چې دغه تقریبا د حمل را پدې خو موږ تاسو د یو بل ناروغي سره لاس او ګریوان یو چې دغه د کرونا ناروغي ده. پدې کې هم خلک ډیر زیات زیانمن شوي دي. هوا هم ګرمه ده. نو ښه خبره ده چې کله چې دوی قربانیان وګړي نږدې ګاونډیانو سره د خپل دغه غوښې شریکې کړي ور ودلېږي ضرورت دا نشته چې دوی په یخچال کې وساتي. د یخچال کې غوښې ساتل معنی پدې ده چې کله دغه غوښه ډیره فریز کیږي یخې کې خپل ارزښت له لاسه ځي. کچیر د دوامدار د اخستل کیږي توده شي او بیا وخورل شي یا په یخچال کې خپل شي د اخلي استفاده یو کې به کې د یخچال کې هیڅ کوم ګټه نه ده. پرنګ چې بس موږ کېدو چانس پکې زیاتېږي. زمره کړه چې هغه وخت منګو تاسو د قربانۍ نه وروسته هغه څوک قسمتونه باندې وی شو دې ګاونډیان منګو تاسو سره ستړي غریب خلک دي. په خبره ده چې ما غوول ورځو کې پیدا وخت خلاص شي. نو د یخچال کې نه خپل خو یو د وخت کې خپل دا په دې معنا ده چې هیڅ کومه ګټه به موږ تاسو ته نه راسي ځکه فریز کیږي. فریز ټول یوازې به دومره شي چې موږ تاسو ته ماړی شو خو د دې تر څنګ د ناروغتیاګانو لپاره زمينه مسایل دي. ورته تم به فکر وسی چې هغه وخت چې تاسو راوخلې موږ دغه کو فریز شي په یخچال کې بده نو ګټه کمیږي او تاوان زیاتیږي. او بیا په دې چې بار بار تکراری شکل باندې د وخت راغستل کیږي او ګرمي او بیا استفاده کیږي د معلومه خبره ده په خپل دي توکسیک کیدو حتی دی وي د زهر د جوړیدو سبب کیږي. خوراک خو انرژي ده او کچیرته خراب شو بیا ګور بهترین زهر دی بل نشته دی دومره زر د ژوند د تهدید سبب کیږي. اوس د یخ د وخت فیس کول هیڅ کومه قانوني لار نه ده چې دا باید پاتې شي ځکه هوا ګرمه ده. خو خبره ده چې باید تقسیم شي او په مغول ورځ کې باید خلاص شي.
مننه. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده چې مرسل سازه تاسو وړاندې کوي. د اړیکې شمیرې د 0999 شل 1540 او 0800 8225 کچېرې تاسو سره هم پوښتنې شته دي کولای سي چې اړیکه ونیسئ او ورکو شو به هم اړیکې ته وګورئ چې څوک دي. بلې سلامونه. وخت خیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام. لومړی د راډیو غږ ټیټ کړه. بله ډیر ښه مو وکړه. مهرباني. څوک له کوم ځای نه او اختر مهم مبارک شه.
سلامت و سی جان. مننه. محمد زمان هلمنده یم د مینانا هلمنده څخه خورجان په لومړي قدم کې تاته او جنادی کلیوال صاحب ته د اختر مبارکي وایم په دې اله چې جوړ روغ وي او د اختر مبارکي ټول هیوادوالو ته وایم.
ډیر زیاته مننه هلمنده صاحب. په خیر اغلی خبرونه ته تاسو هم پوښتنه لرئ د ډاکټر صاحب نه؟
درس پښتنه لرمه. پښتنه مې دغه ده د جناب ډاکټر صاحب سره چې خبره په دې ده چې باندې ده چې زه کله ناکله د معدې بوج لرم. معدې بوج داسې لرم چې بس سنت کې مې بادم ډېری او دا مې پښتنه ده او د ټولو هیوادوالو ته مې دغه پیغام دی اوس خو چار کوټ ارسه آماده دی و چې مې ولنده مې وا او د قربانۍ غوښه آماده ده چار ډرایور چې د غار سپراتی دی تر خپل حد اضافه دی نو خري د خپل ځان سره دی چاته چې په دغه ورځ کې دای کفاره دی نو چې دا به کېدای شي چې دوه د نجوري صاحب ورته وګرځي نو کله یې که کوښښ دی بعد دا شو چې تر خپل حد اضافه خوراک نه کې خوراک بعد په ترتیب وکي غواشم په ترتیب په خسوي کې کباډ کې کړای چې دا شو خوري دغه نور ته پیغام دی نو بل خاص پښتنه نه لرم ټول هیوادوالو ته هم د اختر مبارک.
ډیر زیاته مننه هلمنده صاحب. ډیر کې نه دی بل اړیکه راخلو. بلې سلام. وخت په خیر. سلامونه. وخت په خیر. ازادي رادیو ته واکیا سعود روختیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده اړیکه لرو. بلې سلامونه. وخت په خیر. بلې د تاسو اړیکه روښه وی کولای سي. مهرباني خبري وکړي. سلامونه. وخت په خیر. بله د تاسو غاغورم. مهرباني. څوک له کوم ځای نه ماړي کني ولې او د تاسو د اختر هم مبارکي. بله ورور غاغوري.
او اورم تاسو د اختر مبارک. د اختر هم مبارکي وایي.
ډیر زیاته مننه. خو د نوم مراته واخلې. څوک له کوم ځای نه ماړي کني ولې او پښتنه محمد راکړي.
د فراز ولایت یم د نن رمضان دی.
رمضان په خیر. غلی خبرونه ته کومه پوښتنه دی درلوده د ډاکټر صاحب نه؟
ډاکټر صاحب مې دا پوښتنه چې دا شپږو کال کې د معدې مشکل لرم.
څه ډول مشکل؟
دا نه مشکل چې زړه مې شي او ځیګر مې درد کوي، دا د ورځو نه درد کوي، بس یو شی وخورم بس مې درد نه زما بس درد راځي تر خولې نه اوري، چار شی وخورم که ډوډۍ وخورم که بل شی وخورم بس مې زمي.
سمه ده، انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. ډېره زیاته مننه چې اړیکه مو ونیو. زمان هلمندی ډاکټر صاحب اړیکه نیولی و، دوی ویل چې میده باندې مې ډوډۍ بوج وي، د تاسو وینا دوی ته څه ده؟
هلمندی صاحب ته د اختر مبارکي. ګران ورو، د میدې بوج موږ او تاسو باید ټول په دې پوه شو چې زموږ او ستاسو میده په کوم ځای کې قرار لري، هغه صحیح باندې باید پوه شي، ځکه اکثره زموږ مریضداران راځي چې میدې مې بوج دی، او کله چې بیا موږ خپل پلټنې وکړو ناروغ تکلیف بیا په معدې نه خدای مکړه بیا په زړه کې پیدا کېږي چې کولمو بعضې برخې کې، نو د معدې بوج خو د څو ناروغتیاګانو سره یو ځای دي. یو خبره داسې چې د معدې خپل ایزوفاجایټس په نامه یوه ناروغي ده چې دغه ایزوفاجس په التهاب باندې اخته کېږي، دې سره هم پیدا کېږي. دویمه خبره، ما مخکې یو ورور ته وویلې د ایچ پایلوري ده، د معدې د میکروب ده، چې اوس اکثریت زمونږ ډاکټر صاحبان دا د ایچ پایلوري دوزم دوی مخکې وروسته کړی دی، نو زمونږ مریضان چې دا نه ورکوي، خبره دا ده چې په ورکړې باندې لږ یو څه صحیح نه وي، نو اتمان چې دغه دوز مخکې وروسته کېږي چې بیا ناروغانو ته دغه تکلیف پیدا کېږي. دریمه خبره دا ده که چېرته یو کس دوامداره د معدې دوا خوړلې وي، فر مثال دغه بازارونو کې یا په شل افغانۍ باندې دغه دواګانې دوی اخلي او دوی دوامداره خوري، یو کس یې غوړ خوراک کوي، دغه وروسته دا بیا وایي چې ولا مې د خوراک مې ډېر کړلو د معدې یوه ګولۍ خوري یا د پی پی آی یوه ګولۍ خوري، نو دا په خپله باندې که چېرته دوامداره دا موږ او تاسو د معدې دواګانو استفاده کوو او مخکې له دې چې تشخیص په ځان کې په خپل سر باندې دواګانې خوړلې وي، د معدې دوا مو زیاته خوړلې وي، نو دا یو خبره ده چې دا د معدې بوج پیدا کوي. د دې سره تر څنګ ګنګسي سړی دوامداره ګنګس خستګي کسالت دا شیان ورسره ملګري وي، نو که چېرته دغه ورور دوامداره د معدې دوا خوړلې وي باید په دې باندې پوه شي وي چې خدای مکړه دې معدې وچکړي نه وي. وچکېدل په دې معنی چې د افراز د اسیدو کم شوی دی، ځکه دوامداره د معدې دوا خوړلې ده، هغه مجبور دي چې دلته د اسیدو په هغه کوم اندازه افراز چې کېږي دا کم کړي، نو معده وچیږي او بالاخره ناروغانو ته دغسې یو بوج پیدا کېږي. ایچ پایلوري له طرفه باید موږ ورته پوه شو چې ایچ پایلوري خو په فرض مثال موږ مثبت نه وي. دویمه دریمه خبره د سموکینګ ده، یا د سیګرټ سکل دي، یا د نورو هغه دواګانې چې هغه کافین لري دوی په زیاته استفاده په زیات اندازه باندې استفاده کوي، نو دا په خپل د دې باعث کېږي چې هم معدې بوج راشي. ولې دا بعضې کسان دي زموږ چې هغه سموکران دي، سیګرټ څکوي، کله چې دوی خوراک وکړي حتما دوی سیګرټ څکوي، چې دې نه وروسته دا بیا خپله حکایت کوي چې ولا زما په معدې باندې بوج کم شو. هغه د بوج کمېده په دې معنی نه ده، دغه د لوګي ورتګ دغه یو اندازه نیکوټین لري چې دوی آرامېږي ورسره، بیا دوی وایي چې زموږ د معدې بوج کم شوی دی، نو که چېرته دغه ورور سیګرټ څکي یا نور کوم نشي باب استعمالوي باید هغه د نه خوداری وکي. او دویمه خبره د خپل خوراک، د په خوراک کې فکر وکي چې د کومې غذاګانې چې زه خورم او ما باندې دغه بوج دی، یا غذاګانې چې هغه نشایسته راوړي عموما درنې غذاګانې، یا هغه هیوی فود چې ورته وي، دغه د دې بایبي چې موږ سره چې په معدې باندې بوج راشي او بل اخر ناروغ ته سټرس پیدا کیږي، د خوب ګډوډتیا ورته پیدا کیږي، او د خولې وچوالی یا دغه شیان ورته پیدا کیږي، نو کوم خبرې چې ما وکړم ان شاء الله چې ورور باخستی وي او عمل دې کړی وي، خو بیا هم باید نږدې نه وکړل شي او ډاکټر سره دې مشوره وکړي، زما خپل مشوره باندې وا.
بله، او رمضان هم د فران اړیکه نیولې و، دوی ویل چې اوه کال کېږي چې د معدې تکلیف لرم او د دې ترڅنګ زړه مې ایشیږي، په دې اړه ډاکټر صاحب څه ورته ویل لرې تاسو؟
رمضان روز دی، هم اختر مبارکي راته. د معدې ایشیدل یو خبره چې موږ تاسو به اکثره په دې باندې پوه کیږو چې معده یو د سی ایشیدل د معدې چې واز یو ساده درد او لږ د سی د ګرمایش احساس، یو د سی ایشیدل چې په خپل باندې معده دومره د یعنی هغه هارد برن یا د زړه سوځیدنه باندې خلکو زړه مې سوځيږي، هغه خبره به واز ټوله پم دغه د معدې په مسایلو کې ده. نو کچیر ته معده ایشیږي باید دا وکړل شي چې د معدې د تیز چې دا څنګه ملګری زمنګ دا دوست رمضان خان د پیپسیانو نه استفاده کوي او ما مخکې مې ورو ته وویل چې سګرټ او دغه کافین او نیکوټین دا شیان استفاده کوي نو دې سره هم شیدل زیاتېږي. دویمه درېمه خبره دا ده چې د خوراکي رژیم د خپل کنټرول کې هغه لایف سټایل موډیفیکیشن یا د ژوند د طرز ته د فکر وکړي چې سهار کې څومره خوراک کوم، غرمه کې څومره خوراک کوم، د شپې څومره خوراک کوم، د دې تر څنګ نور بازاري څومره خوراکونه چې زه کوم، هغه خوراکونه چې په بازار کې کیږي چې هغې کې سرکه او مرچک او څو تنو شیان استفاده کیږي کاملا د دا په سفر باندې هیڅ ضرورت ورته نشته. هر سهار د را پاڅېږي دوه کاشوغې شات د په یو ګیلاس شیدلو اوبو کې اچوي، کله چې سره سړېږي دا استفاده کوي نو انشاءالله. او د دې تر څنګ یو دانه د معدې د اسیدو د کموالي لپاره هم یو شربت واخلي، هغه استفاده کوي. دریمه خبره دا ده د وچو بستر نه استفاده کوي، پرخوري دي نه کوي، خوراک دي په کم اندازه باندې کوي. او دغه څو خبرې دي انشاءالله چې باور
انشاءالله. ډاکټر صاحب یوه پوښتنه دا چې ډیری کسان دي مثلا د اختر نیوي کال او ځینې ورځې چې راځي خصوصا هغه کسان چې شکر لري یا هم د زړه ناروغۍ لري دغسې ستونزې لري په دغو ورځو کې بدپریزي کوي او وروسته د هغې نه چې مثلا کورنۍ هم ورته وایي خیر د نوشجانې کړه بیا به یو ګیلاس پیپسي پرې وخوري یا هم ځینې نور هغه کولی سي پرې وخوري هغه هضمیي، نو دغو کسانو ته مو وینا څه ده او د دغه سونو شابو خوړل په ډوډۍ باندې څونه کولای سي چې ستونزې را پیدا کړي؟
کورې بعضي ناروغتیاګانې دي چې د دې تداوی یوازې زمونږ ساس په لاس کې نه، چې په لکه د شکر ناروغي دوکرین ناروغي ده، دا یو کس نه و چې یو کس په شکر اخته شولو تر دې هغه وخت پورې چې دا موږ په قبر کې دو دا ناروغتیا ورسره ملګری ده. دا د نوې چې دا مانه ښه خبره دا ده چې دوا تر څنګ د شکر ناروغان خپل پریزونه دي چې موږ یې ورته وایو، دغه بعضي غذاګانې پرې بندوو، بعضي ورزشونه ورته ښایو چې هماغه به کوي نو انشاءالله مشکل به یې حل. او که کورنۍ کې بعضي کسان وي هغه یې زړه خوږیږي چې ولا دغه موږ وخي خورو دغه مریض خیر دی، وایي ټول عمر دې نه ده خوړلې، یو کال دې نه ده خوړلې، خیر دې لږه وخوره خبره خو نشته دی، یا په خپل سر باندې ورته دا پیپسیانې ورکوي. اوله خبره دا ده د پیپسیانو اوس د پیپسیانو ورکړه په غذا کې صحیح شو چې د سیس ستاسې دغه پیپسینوجن مواد چې موږ تاسې وخوړل دغه د غذا په ټوټه کېدو کې مرسته وکړي، خو ولې موږ تاسې په خپل روی لاس باندې د افرازو په تنظیم کې ګوتې ووهلې؟ دا ناروغان باید معمول سره سم چې څنګه ډاکټر ورته وایي هماغه غذاګانې باید وخوري. د پیپسي ورکړه په هر غذا کې هیڅ کوم رول نه لري، بېخي یعنی ښه خبره نه ده چې پیپسي د استعمال کې اوس په بازار کې په مختلفو نومونو باندې خرڅېږي، شوګر فري او څه او څه، دا ټول هسې زه فکر کوم ګټه یې نشته، تاوان دی. اوس بعضې د نوشابې شته دی چې دوی وایي چې دا شوګر فري دي، دې د موږ مریضانو ته ورکړي دي، خو وروسته د نتیجه دا موږ ته راغلې ده چې دغه پیپسیانې چې دي دغه د استعمال نه وروسته د ناروغانو شکر جګ شوی دی. د زړه مریضان دي بعضې چې هغوی باندې مطلق غوښه بند ده، ځکه پروټین دي هلته د زړه خپله کمزوره دی، معوفه دی، دهانۍ کمه ده، د پروټینو اندازه زیاتېږي، نو بیا په خپله ناروغانو ته د والونو د بندښت سبب کېږي، باید ونه خوړل شي. د شکر ناروغان یا نور کوم هایپرتنسیو د فشار ناروغان چې کوم دي دغه ټول باید په دغه اختربازو کې خپل پریزونو ته پام وکړي او خپل کومې دواګانې چې د هغې سره سم دی هغه خپله معلومه غذا وخوري. تاسې خو نه ده کوس یو کس د غوښه ونه خوري او بس دا د خدای مکه د اختر دي په دې باندې بغیر دغه تېر شي، نه، غوښه دې وخوري په کوم پریز چې ورته خوده شي خپل پریز دي وخي، نور خپل اختر ولمانځي. او د کور خلک دي دغه پیرزوینه نه کوي، ځکه تاسې د ژوند ته تهدید دی. ښه خبره دا ده چې بیا ورسره دویم پازابېږي او هغه هم په تکلیف کې کېږي، ضرورت نشته چې دغه مریضانو ته موږ تاسې شکر ناروغانو ته یا نورو مریضانو ته غوښې او پیپسیانې او څه څه دغه شیان ضرور نه دي چې پرې کړو.
بله، روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه اورئ چې ډاکټر صاحب خیبر کلیوال د موږ سره په خپرونه کې دی. 0999 شل 15 څلوېښت او 0992 225 55. بلې سلامونه، وخت په خیر. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. د تاسو اړیکه روښ شوې ده، مهرباني څوک لکم زاینه ماری کني ولې د تاسو اختر مبارکي.
سلامونه لکم، تاسو مبارکي وایم، تاسو ډاکټر تاسو مبارکي وایم، ډیر اختر.
مننه، څوک لکم زاینه.
مهرباني، افغان یم د کندهار ولایت.
افغان صاحب په خیر اغلی د کندهار نه، او کندهار کې هم هوا ډیره زیاته ګرمه سوې ده، د هم راته وایا چې کومه ستونزه خو مو نه درلوده چې اړیکه مو ونیولا.
ډاکټر صاحب زه خیاب پوښتنه کوم، خو دې که تاسو اجازه یې.
مهرباني
ډاکټر صاحب، زه پوښتنه د خپله د دوې میاشتې کېږي، بس په بدن کې داسې سره کال یم دا کی میله سړی درد کوي مل درد کوي د شپې له خوا سره یخ می کیږي په دې ګرمي کې می اوسم یخ کیږي بس بدن سره کال یخ لرم ته به می نه بس خالي یخ لرم
او ډاکټر صاحب تاسو د افغان صاحب نه کومه پوښتنه لرئ؟
افغان صاحب څومره وخت کیږي دغه مشکل ورته پیدا شوی؟
بله افغان صاحب، ډاکټر صاحب د پوښتنه دا و چې څومره وخت کیږي چې دغه ستونزه تاسو ته پیدا شوې ده؟
دوی مې شکیل خو ځان دوی مې شکیل چې خو بس بدن کې دا اوس نیمې بوله چې بيته مې د خوب راکښین او یخ مې راوښتي بدن مې درد کوي را پښې مې درد کوي دوی مې
شکیل خو پکې. تاسو ډاکټر صاحب ته ورغلي یاست که نه؟ که چېرې ورغلي یاست تاسو ته یې څه ویلي دي؟
بل وایي دوه دوه توره غلې وایي تور ژلی دي بل وایي څه شي دی
افغان صاحب عمر مو څومره ده؟ اتویشت. بله کوم کارونه تر سره کوي افغان صاحب؟ سامه ده. ډیره زیاته مننه افغان صاحب، انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکیم. او بل اړیکه هم اخلو بعد غنه افغان صاحب پوښتنې ته به ځواب ورکړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت بخیر. بلې سلامونه، د تاسو اړیکه روښه وي.
سلام علیکم خلجانی.
علیکم سلام، جوړ بخیر. ښه ستې سات مخه دی؟
خبرې کوم لوګر ولایت نه.
د لوګر ولایت نه خرغلس وایم. تاسو اختر مو مبارک شه، او کچېرې پوښتنه لرئ کولی سئ د ډاکټر صاحب سره یې شریکه کړئ.
تاسو دې مبارک شي. ما نه پوښتنه د ډاکټر نه وه و خرمه به یخ وګورم چې وښه نه څه خرابېږي، یا په مېنس کې یا په اخر کې وي، دا مشکل لرم.
ښه، یوازې د اوبو په چکلو سره دغه ستونزه تاسو ته پیدا کیږي که نه؟ یوازې غوښه هم وخورئ دغه ستونزه تاسو ته پیدا کیږي؟
غوښه سره چې اوبو وڅښم پیدا کیږي غوښه سره.
اها، ډېره زیاته مننه ورور، انشاءالله چې تاسو ته به هم ډاکټر صاحب ځواب درکړي. د افغان صاحب ډاکټر صاحب اړیکه نیولې وه، دو دوی پوښتنه هم تاسو واورېده، که چېرې توصیه ورته لرئ مهرباني.
افغان صاحب ته د اختر مبارکي. وروسته د بدن دردونه د دې دغه دوه میاشتې کېږي چې شروع شوي دي. خپله وویل دي چې ما ته داسې یوه ډاکټر صاحبان ویلي دي چې ستا تور زړی به وي. خیر دی، یو ځل بیا خپل چې کپ وکړي، یو ښه مجهزان ته دې لاړ شي چې وکتل شي چې موږ یوازې د ځیګر د ناروغیو نه مطمئن شو. دوهمه خبره دا ده چې د بدن د درد سره د پښو درد، د بندونو درد، او ورسره د شپې له خوا یخني، یعنې په ما دغه ګرم موسم کې هم داسې یخ ورځي چې یعنې ما د خوب نه را پاڅېږم، یو کمپله او څادر چې هغه اغوندمه. د پښو دردونه خو عموما څو ډوله دردونه موږ دردونه دي، د روماتیزم دردونه دي، تر څنګ د کلسیم د کموالي نه چې کوم دردونه پیدا کېږي، د کلسیم په کمښت کې معلومه نښه ده چې ناروغ د خپلو د لاس پښو په وظایفو کې کموالی احساس کوي. مثال، یو چاته لاس ورکوي، کله چې لاس د روغبړ نه وروسته بېرته لاس ټولوي، لاس نه ټولېږي، په هماغه ډول باندې لاک پاتې شوی وي، دا په خپله د کلسیم د کمښت او د عضلاتو د ضعف خبرې دي. او د یخنۍ په ارتباط باندې باید وکتل شي. اوله خبره دا چې باید که چېرته دا دوه میاشتې کېږي دا تکراري ډول باندې د دغه یخنۍ سره لاس او ګریوان دی، نو باید د ملاریا له طرف موږ او تاسو پوره یقیني اوسېږو چې نه لرو، د مورې تېرې خوا نه پوره یقیني اوسېږو چې دا نه لرو، داسې نورې ناروغۍ دي چې دغه لوحه پکې تمثیلېږي. نو د افغان صاحب مسله داسې ده چې دا باید بیا هم خیر دی، یو ښه ډاکټر سره مشوره وکړي، نزدینه وکتل شي، بهترین لاره یې دا ده، ځکه دغه ناروغۍ چې دي دا په یو بل کې سره ورکې دي، تر څو چې دې تفریقي تشخیص وخت لګېږي. خیر دی، او زړه به نه تنګوي چې تر څو پورې دې مرستیا تشخیص شي، او د دې نه وروسته هو دا خبره هم شته کېدای شي دې په معدې تکلیف هم وي. یوازې دا نه ده چې دا د معدې تکلیف سره هم تاثیر په ټول بدن باندې دی. نو زما دغه مشوره ولا خیر سره خو دې چې دا اورېدلې وي. ټول بوټي لوګر نه پوښتنه وکړه، وویل چې غوښه کله وخورم او بو پسې وسکم ګېډه مې خرابېږي. د غوښې خوراک خو ما اول درته وویل، د غوښې په خوراک کې ښه خبره دا چې اول باید غوښه تاسو وپېژنئ چې آیا دا غوښه چې تاسو ته نه ده. که په بازارونو کې موږ تاسو غوښې وګورو، هغه کوم لرګي باندې چې میده کوي هغه هم صحیح نه دی، کوم چې رازګړندوي هغه هم صحیح نه ده، ځکه محیط ټول د میکروبونو نه ډک دی. نو دا کله چې موټر تیریږي په دې غوښې باندې ګردونه غورځېږي، میکروبونه غورځېږي، بیا وروسته د هغې نه په پخلي کې مشکل وي. بیا بعضې کورونه شته چې هغوی غوښه هم نه وینځي، همداسې یچوي دې ته
مشکل پیدا کیږي ورسره. نو افغان صاحب ته باید ښه خبره ده له خیره سره چې د نور دین وروسته خام اوبه باید استفاده نه کړي، پخې اوبه به استفاده کړي، او یو ځل باید لاشي د خپلو ډکو امتیازو سیمپل ورکړي چې په ډکو امتیازو کې کوم چینجه یا کوم بل میکروب نه وي، چې هغه له خیره تداوي شي نو مشکل به دې حل وي. او خبره دې غوښې نه ده، خبره دلته د اوبو ده، ځکه واټر بارن ډیزیز د اوبو په منځ کې هم بعض ډېر میکروبونه شته دی چې مشکل تاسو ته ایجادوي. د دې ډکو امتیاز یو معاینه بله خیره وکړي، او د هغې نه وروسته به بیا په هغه کوم ډاکټر صاحب چې درته دغه کوي هغې درته تداوي ولیکي دا اوبه شي. زما په خپل فکر باندې فکر کوم چې کوم چینجه حتما لري په کولمو کې او مشکل درته پیدا کړی، انشاءالله حل کېږي، دلته خبره نه ده.
بله دوستانو، تاسو هم کولای سئ هم د اوس را سره په اړیکه سئ 0995 او 0925 تاسو ازادي راډیو ته غواکې است. بلې سلامونه، وخت په خیر. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. علیکم سلام، جوړ په خیر. خرغلا سره وایم خبرونه ته میرونی څوک له کوم ځای نه ماړی کني، ولی او اختر به هم مبارک.
تاسو مبارک دي، ډاکټر سره مبارک وایي، مخکې نه خبرې کوي چې تاسو نه غواړئ نه اړیکه ونیواله.
مهرباني ورور، پوښتنه مو مطرح کړئ.
هم له زوره ستاسو نن کړی غنه او سپایلوري نن دا د ډاکټر کې نه دوامدار خوږیږي، ستاسو نه لاجی وسره خوږیږي، او دا څه ولاسنه نه هیڅ کار نه کوي، څه ولاسنه نه ساجي، او دا درې نه کیږي چې نه دې تقریبا نه دې نو کړو نه دا رکانته فراغلی هغه کې درې نه لکه څلور لکه دې کاندیدر خو دي کنه او دې چې پایلوري نه دا او دا ساري خبر خوږیږي، او دا چې تعلیم خوږیږي، دا چې کې بندونه نه خوږیږي، دا څنګه له دا نو سره سر خوږیږي، لږ دوله چې څنګه مې کړي کابل کې هم کړي، ځوانانه کې هم کړي، منګرار کې هم کړي دي، دا ډاکټر موږ سم ډاکټر وو سی او چې موږ سوار شو یا ډاکټر ما خپل سنیر راګي نو ورس یان هم د خپل تقریبا د درې میاشتې کې څلور میاشتې په چای خورم، یم سیم ډیر نه خورم، دا اندره په پریس کوم تقریبا د وجود د لس کیلو نه تقریبا د وجود وزن کم شوی دی.
سماده سماده، ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي. فکر کوم ډاکټر صاحب بیا هم ماغه پوښتنه چې دوی په خې درد کوي، ځان هم درد کوي، سترګې هم ورسره درد کوي، مخکینی ورور وو، فکر کوم چې اړیکه نیولې و بیا هم، او ماغه دوی غوښتنه ده درلوده چې تاسو په نظر کوم ډاکټرانو ته باید دوی مراجعه وکړي ترڅو چې دغه ستونزه حل شي.
دغه د میډي میکروب چې کلم پیدا کیږي، یو خبره دا ده چې د میډي د میکروب نه ورسته موږ تاسو د تقریبا چې کله دغه پنځه لس ورځې رژیم ورکوي، بیرته تعقیبي دوز یا خپل ډاکټر صاحب نه راغواړي، یا په خپل باندې مریض د دې دغه کوي چې روان شي، بس وایي زه خوشو منور کیسه کوي. نه د ایچ پایلوري دوز وسط 2000 کې چې کوم کتابونه راغلي دي هغوی کاملا تغییر کړی دی. اول ځل لپاره د 15 ورځې یو کورس دی، وروسته له هغې نه 15 ورځې بیا ورکول کېږي، دوا کمیږي پکې، وروسته تر هغې نه بیا د 3 میاشتو لپاره موږ یو کله خاص دوا د هغه ورته توصیه کېږي. ناروغ ته بعضې غذاګانې د اجازه ورکوو چې دا وخوره، بعض ته وایي چې دا مه خوره. د دې تر څنګ کله اعظمي حد ته رسېږي، شدت پیدا کوي، نو په دې وختونو کې یا دردناک بله، کله چې ناروغ کب تیری درد ورته پیدا کیږي، بیا بعض کسان نور شیانو ته فکر کوي چې ډېری مریضان بېچارهګان مجبوري کي چې نور هېوادونو ته لاړ شي، ولته څه بې ځایه معاینات ورته کېږي، معلومېږي چې مغه پایلوري ده، نو که دغې ورور یا خپله دوا مکمله خوړلې وي، ولې دوا تاثیر نه دی کړی، یا فکر کوم تشخیص غلط شوی دی، که چېرته دوای خوړلې د دوا په کورس کې مخکې وروسته والی کړی، نو هم په دې باندې دلالت کوي چې دغه مشکل ورته پیدا شي. او څلورمه خبره دا ده، پریزونه دي چې ډېر مهم دي، یعنی په دې کې بعضې شیان موږ ورته وایو چې کتن په دې باندې بند دي، لکه دا پیسیانې، سرکی، اچار وغیره، نور توشي شیان چې د معدې د تیزابو د زیاتېدو سبب کېږي دغه ده. او ورپسې که ناروغ چېرته کانګې زړه بدوالی ورته پیدا کېږي، یا حالات خراب وخت کېږي، نو دا په خپله باندې په استفراق کې د وینې راتګ دی، د معدې د زخم باندې دلالت کوي چې حتی ناروغ تر شفخانو پورې رسولی شي. ورور که چېرته زما غوري اوبه د پخې استفاده کوي، او د خپل دوا دی چې څنګه مناسب ورته تاسو ته خود لیده په مغه مخته دی لار شي، یو خمه مجهز دی ته دی لار شي، هم مشکل نشته دی، ان شاء الله کیږي ورسره.
په دې
باندې ناروغانو کې پرهیز تل فیته ده په کار دی، که پرهیز نور ورنه کول شي، دوا په تر هغه وخت پورې تاثیر کوي تر څو پورې دوا خوري، کله چې دوا ست کیږي مشکل بیت
دی رازیات مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مول مخ سره ګډون وکړ او د هوادوالو سنزو تمو اشاره درلوده او ان شاء الله چې د هغو دوستانو اړیکې چې نیولې وي سنزې هم حل شي. د تاسو نه ډیر رازیات مننه. د خدای پمان ډیر زیات مننه کوم دوستانو د تاسو نه هم چې په خبرونه کې مول مخ سره ونده واخیستا او خپل پوښتنې محمد مخ سره شریک کړي. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د تاسو نه ډیر زیات مننه او د ډاکټر صاحب خیبر کلیوال نه هم مننه. تر بیا ښه وخت.